په کابل کې د سهار لس بجې سویز فریبا ظاهر مو یوې بل خبرونه ته شرغ لاسویم. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګړې سوی ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي، خو په سر کې خبرونه واوري. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري، او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. دا سی پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. سموږ اخلاص د ریډیو اوري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یو میرمن په ډز وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبه په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل ورور چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یو ټلویزیوني وینا کې دا د کاپر دیموکراسي بریټ بللای.
At this hour our democracy is under unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیسار بریټ لاندې راغله. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څنګه دی لیدلې؟ د ازادۍ پرمانې په خپل د کانګرس پر ودانې دا د خلکو پر استادو بریټ دی.
تر څو ساعتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه له سره پیل کړه او د اقدامې وغانده. په سربیا کې د روسي لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لمړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای شي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کریسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکښې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریبان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلزه د رادیو څخوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه دمخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهار شنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډیرې ننګونې او ابهامونه شته په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور وکړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یو بیساري اقدام کې د وسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ د اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپل د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسي برید ول او بالا د جمهور غوشتون کې ګوند ډېرې وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لښنون کې شفیق همدم سره می پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا می ورڅخه وپوښتل چې د اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ یې دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استفاګانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولېز البته د سولېز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخته. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پایل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پایل مقدمه وي هدف یې څه دی
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل خو دا د ښکارندې ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان تر رسیدي چې هغه یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ترامپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای تر سره کړي یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دا پروسه چیلنج کی خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو عکس العمل وګړي ټول دیموکراتان اکثریت د خغلی ترامپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسما مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی ندی خغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خغلی ترامپ بیللې دغه اگر چې د خغلی ترامپ د حزب نه ډیر قوي ملاتړی و خو د یو ست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسی او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراوړه نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خغلی ترامپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بیله نه ده منلی هره لسه چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د خغلی ترامپ مخالفت ده
بله دقیقا ما هم غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي یعنی د ترامپ ګټه به وي
نه فکر نه کوم ځکه چې ښاغلی ترامپ د لومړي قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج دي حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو خو وروسته د دغه تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوویل چې نور موږ د اراو او د دغه پروسی مخالفت نکوه ځکه چې خاغلی ترامپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټول دیموکراسي چالنج کړي
بله همدا څه بیا ول پښتنه دا چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټولن لري ورته یو ډول ګوته په غاښ ته نه حیرانون کې د ورته ټکان ورکون کې د ځکه د نړۍ پر یوې لوی دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یرغل کیږي د او دا اقدام په داس وخت کې کیږي چې د لوړ مراسمو ته شاوخوا دوی ونی مازی پاته دی او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمان دند پایل کې اوسنی شرایط ته او دغه وضعیت په کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سولي تر سره شي
البته دا خبره خو جامعه ته سره لږ ځینی اندېښنې شته خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړي چې امریکا تر ده هم لوی چیلنجونه په خواله رپ داسې حالات کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېلو د څو کلونو راهیسې دغه پروسه په امریکا کې روانه ده هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل وو، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل وو، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت امنیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دموکراسي په چوکاټ کې د دې د بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو شنونکی شفیق همدمو دوستانو د ژمنې سره سم په پاته برخه کې به ځوان فکر پروګرام اوري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلی زه صفیولا ستانګزایم. په افغانستان کې ناامنیو په تیر بیا په لکتر لګ ورستیو دریو میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي ځوانان اندیښمن کړي دي. ځینو ځوانانو فعالانو چې خلک پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه. په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندېښنې وړ خبره ده. په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتی شوی دی او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسی چاودنو کې وژل شوی دی. ان تر دې چې د افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خپل بلیلی او لاغوي غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي. لدې سره ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي. دغه خبري څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي؟ په همدغو مسایلو به خبري کوو. البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرونی یو وار بیا د امریکایانو د اندېښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري. خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تیره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي. ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبانو دغو کارونو ته یوه خاصه ډله هم رامنځته کړې ده. په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغښتي دي. لاغې ډلې د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځه یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي. له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري. ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړونکي زلمه خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده. ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل خیبر سی څخه وکړو. خیبر سی پروګرام موضوع خو لکه څنګه چې تاسو ته وویل له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي، څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی؟ واقعا هم ځوانان په خطر کې دي؟ څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمنو اوریدونکو ته درنښت او سلامونه. د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم خپل تاریخ ته ولاړ سو، هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت په خلاف جګړه روانه شوه، په هغه وخت کې هم دغه یو حالت
رامنځته کړل شو چې ځینې مهم کسان یې ووژل او په نورو کې ویره رامنځته کړله، چې هغوی ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان، لیکوالان، سیاسیون مجبور شوله چې اروپا او امریکې ته وتښتي. په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل، مجبور شوله چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ، او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مو له لاسه ورکړل او بېرته ویر رامنځته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي. دا اساسي لامل همدا وي چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي، او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې د سکلیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري، چې دا خلک سره منظم کې منسجم کې. نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو ډار رامنځته کړي، یو ویر رامنځته کړي، چې بیا اسکلیټ ونړي د جامعه ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي، او په جامعه کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره دی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی د په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو وروتله، هماغه د وردګو اوسیدونکو د طالبانو مربوط وژونکو ونیول شو، د دې ترڅنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکو ونیول شو چې په دې پروګرام کې شامل وو، هغه هم په طالبانو پورې تړلی وو، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره دي چې رسمي نه مني خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي، او د غبرګون لپاره هیڅوک نه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر ناروا او جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، در رامنځ پسند دی، او دا د مجویل چې په دغه ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن.
بله، په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغه سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څیرې په کې هدف ګرځول کیږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خوروټو خور ته، او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول به ښه صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې د ډېر خلک تر څو ولې دي، ډېر د اندېښنې وړ دغه پیښې، دغه شهیدان چې موږ د لاسه ورکړل، هغه د هېواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډېر ودردولو، او د دوی پیښې نه هېرېدونکې دي. او د افغانستان دپاره زه یو لوی ځای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پرې څرګند شي. اما دې سره په څنګ کې ډېر ورونه هغه چې د هېواد نه بهر لاړل، او یا ډېرې مدني فعالانې چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پرېښودو. موږ چې کله دې ډګر ته راغلي یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم، زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما دا هر څه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شوي ویو، په جنگ کې را لوی شوی یو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلی دی، په دې هم زه پوهېږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هره ورځ ما ته د مرګ وښونه کېږي، هره ورځ راته ستونزې مشکلات دي. او ما دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښېږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم د پای ټکی نه ږدم. دا مې د میډیاونه هم دا خبره یاده کړې ده، او دا مې د رسنۍ نه هم یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ ډاروي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنی نه ده چې زه به وطن پرېږدم، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د همدې وطن په ولېش ولېش زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو ستانکځای صاحب، مونږ ډیر ډیر مهاجرتونه وکړل، مونږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمشته شوی دی، دا د چا دی، دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. مونږ تر اوسه پورې هم ډیر مهاجرین په نورو هیوادونو کې لرو، ام څه مو وکړل؟ بیرته که چېرته مونږ مړه کېږو هم همدغې خاورې ته راځو، په مردونو خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو مونږ لاړو بل هیواد ته لاړو. خو هلته مونږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی. دا دلته مونږ د همدې وطن خاوره کې مونږ پیدا شوي یو. مونږ او تاسو تل یو دغه متل به یاد کړم، یو یو تاریخي خبره ده چې مونږ ته د پلارونو نه پاتې شوي دي، چې مونږ تل همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپل مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپل مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړ شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه سرتېری به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي. هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته مو اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو په ټول افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راته ووایي چې دی وی نطاق په صفات باندې چې ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدئ؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښئ، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانګزی صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنیو کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څه میاشت رئیس چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټی. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یو مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواد بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتو شرقي اروپایي و
هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورزي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورزي. په افغانستان کې بیا نامنی یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوي څه کېدلی شي چې بل اخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
تفصول مهمه خدا در سنگزای صاحب دا باید صراحت سر سړی وویل سی چې وژل خو د هیچا جایز نه دی، خو بیا د نخبګانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا وژل شو. دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف سوله، سیر عوام هم تلف سوله، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف سوله د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه سته چې له قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول، دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته پړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند 14 نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایی لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو. او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا پړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت کې هیڅوک نه شي هیرولی، او دا پړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه ایسي. د طالبانو راشي سبب واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي، دغه پریکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښود تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته پر روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخ کېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، ظاهرن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته او رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پوري کړي، سې د انفرادیت کې پاتې شي دوی ځانمن کېدلی شي، که هغه خبریالان دي که فعالان دي که سیاسیون دي. راځئ دغه ټول اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو، یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر مننه کوم. زلمه خروټی تاسو ته راشو مخیل دی چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوی وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریکوي، او دا چې څه باید وشي.
مخکې دې نه چې تاسو پوښتنه دا وکړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، د وطمن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود، هلته مې کور و ژوند و محبوبیت و دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم تاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپل تقریبا و اته کال کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی. ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هیواد کې ټولو خلکو سره ترسو ما دا پوغوی قبول کړ چې زه باید پر رسنوي کې کار وکم. ولی دغه مبارزه ته یو حد پوری وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. هغه خلکو ذهنیتونو سره منفي افکار سره مبارزه وکړي هغه به اوسې کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي هر ورځ تا ته اخر راځي هر ورځ تا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. هر باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي که خبریالان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونول شي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپل ونیسي. دا د دولت مکلفیت دی. دا د وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو. هغه کار او خدمت چې موږ هر یو خپل مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو. یوازنۍ حل لارې دغه ده چې باید امنیت د ټولو افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه څیرې چې کار کړی ده او زحمت یې ایستلی کلونه په دې ملک کې هغوی امنیت ونیول شي.
مننه کوم زلمه خروټی. قدرمنو میلمنو تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ. زه به اوریدونکو ته مو وایم چې کولای شئ موږ ته زنګونه راووي په 0922255 او 0992932540 زموږ د ټلیفون ادرسونه دي. اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ په دغه بحث باندې. سلام
تاسو ګرانو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته
مننه مهرباني وکړئ. څوک یاستې؟ پروګرام خو باتمه نوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده. تاسو نظر په دې ارتباط څه ده؟
زمون نظر و مونږ نوم امیر ده د کاپیسا ولایت نه نړیکنه ولې ده. دا خو وروره مدا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي. دا خو د پاکستان یا بلکې شروع دسیسې دي چې زمونږ نه ځوانانې پرېښودل نه زمونږ مخور کسان نه خبر نگاران پولیس دای په مرګ باندې ورځ ما ډیر کوشش وکړ چې دې ته هغه جوړ کړی چې دې ته بزم ته خبرې دې توکم چې لیاز دای وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خوښینه شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړ چې دا ځوانان دي دا د خلکو غوونه چې ته یو بل تر صحیح لوړو مقامات تر سي دا خو وروره څو وایو رکه کنو وایلو ځای نشته. خدای پاک چې دې مخور کسان یا دې خاصې څوک وژني خدای دې تباہ او برباد کړي. داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي موږ همدا خو دې چې موږ پرې وځو بهرني ځایو کې بوستنه کې بوځو اوس موږ یو خور د بهر کې اوسېږي اوس خبرې وکړي وامرې دله خو هغه چې بدلته خپل خپل استعداد باندې دلته هغه به څوره کارونه به کول خپل سیستم باندې ضرور راستو کوي ولاج ویلو ځای نه.
مننه کوم لتاسو نه دوی له کاپیسا زنګ راوالي او بل اوریدونکو هم راخلو دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته ملمنو ته مهرباني وکي څوک له کوم ځای مو زنګ راوالي پروگرام خاتمه نه وري څه نظر لري تاسو؟
سلام علیکم سر زه دروال عبدالباقی ام د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټول ته احترام او عرض
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به مواتمن اوریدلی وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي.
والا صاحب دغه پورته خبرې مې صاحب واورېدلې خو ډېر د تعصب ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب امنیت احساس نه کوي. دغه ژورنالیزم دغه ډیپلوماټان دغه خبرنگاران دغه مهمین منصوبین دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزي زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې سیر روان دي. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي. او خبره مې منظور مې صاحب دا شي د زموږ دولت چې دغه یو څه استراتیجي د دغو مشرانو ډیپلوماټانو ژورنالستانو په حق له نه لري. وردی وای چې موږ به د داوی صاحب امیرن به ونیسو د هغه بلې بلوس خور دا به ونیسو د بلې مړانۍ میوان دا به ونیسو کړو خو دوی تر اوسه بلې د کرزي د ورور هغه امیرن صاحب نه پیدا نه کړل تر اوسه بلې د خپلو مشرانو صاحب هغه یې پیدا کړي نه دي نو زه صاحب نه ډېر تعظب کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودې ته امیدواره دی خو زه اوس صاحب نه باندې یو زغ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ صاحب دغه تاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب دا باندې دوستان مغلاره صاحب انتخاباتو ته صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورځ باندې صاحب خپل رای دی خرڅ کړی د دې نه چې یو ډاکټر ته رای ورکړي یا یو انجینر ته یا یو ډیپلوماټ ته یا یو خبرنګار ته یا یو کارتشت معمور ته دی وړانده سره هغه سابقات په څلارانو ته واغه زور سرارانو ته څنګه نه رای ورکړي هغه په خپل اشتمش باندې څه مسؤل دی هغه دی خو دی لږ څه درې نه پرې پرون نه ور مړ دی استعمال پر اختلاس او فلغو باندې څه باندې دی هغه دی وزیران هم چې نه مامورین منصوبین څه من هم چې خو زه و دې ته وایم چې دې غوښتي چې یو څه انتخاب وکړي
bale mananana ko
دې انتخاب کړ او وګورئ
سه ډیره مننه کوم ډګر واڅه بو وخت پوره شو مننه سه چې زنګ مراوالي اوس ور شو بیرته میلمنو ته مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پات شو میلمنو خغلې خیبر اوریدونکو خبري مو اورید ک په دیاړه کوم لنډه تفسیره لری دا اوریدونکو په خبرو باندې هغه کسانو چې زنګ راوالي په غیاړه کولای شي خبري وکړي بیا ور شو د سولې موضوع ته چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي البته دوی وای اوربند به پکې مطرح کیږي سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبري کیږي په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو د تاسو نظر په غیاړه مغواړ خو کاول کوم تبصره لري لطفا تبصره وکړي او بیا ورسلغه د سولې موضوع هم یاد کړئ مهرباني
شب ټول مهم بحث وسدارې د ټولو روشنفکرانو لپاره د ټولو فعالینو لپاره د ټولو خبريالانو لپاره کدی دا سی یو پاتہ سول نو سخت جنمن سی او بو وجل سی لمنځه په ولاړ سی اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره سیاسيونو لپاره مخبګانو لپاره لازم ده چې په هر ولایت کې د یووالي د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي پرې راټول سی په ټولو ولایتو کې او د ټولو ولایتو اندغه مخبګان یو حلقه سی یو کړي سی دلته به څو غټي کړي یو به د دوی ژوند وښورل شي او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسی روشن فکرانه تنظیم او یو سیستم او یو چارچوکاټ برامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ځغ رامنځته شي او هم به د ځان د ژغورنې لپاره دا هیڅ شونې نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطن او تشتو کېدلای هم نشي او لا به په ډیر بد رنگ اختصو ځکه زموږ ذهنیت زموږ فکر دا چې روزل شوی دی چې لقام سره باید خلکو سره باید نږدې پاتې شو کلری ولار زموږ په سخت روحي تشویشونو اخته وو سو مریضان بسو نو زه فکر کوم چې یوازې یوالی هر څوک چې زموږ आवाज اوري هغه دې شروع کی خپلې شروع غي باید وکړي چې ټول روشن فکران سره ګډ نه ستو کې یو منظم سیستم په ټول ولایت کې راځي شي دا هغه
تبصره ده د سولې پښتنه به اوس مشخصه کوم چې د سولې ټیم خو لاړه خبري بالته پیلېږي نن د خبرو د پیل ورځم خودل شوې د جنوري 15 آیا د ځوانانو لپاره د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربند به پکې مطرحي سیاسي مشارکت پاړه به خبري پکې وشي دغه د امید یو کړکې خلاص پاتې کوي کڅنګ یو با پرانیزي د امید او د هیلې کڅنګ
چې له هغه ځوان واستازو د افغان پلاوی چې هم په ټول له هغه سره چې زموږ ناس په سوی دا هغه هم یو ډول نیمانه امید ول چې طالبان پر اوربند ناراضي د جګړې پر ترولو باندې بحث نه کوي او اوربند ډیر شاته غورځول چې دا ټول افغان قام لپاره یو تراجيدي ده او یو دار دی یو وهم دی او یو بد خبر دی زموږ وړاندیز د سول دولتي حرکت لاندې چې نن رسمي لامیا ټول جنگي لور او فکر لور مذاکراتي چې مونږ ته هم واسطه ولزم وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دي مطلق اختلافي موارد لري پریږ دي اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی اولاد دن رامنځته کوي فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دی بحث وکي اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره ده چې او درېمه دا زموږ د عناناتو زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي یو درېمه ډله ترمنځ روغه ورکوي دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل او فصل کړي یو درېمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېمه ملي ډله دې راولاړه چې یو عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو دا استاج پښتون کې د حکومت د استاج پښتون کې او د ملل متحد د استاج پښتون کې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي یو انانوي ملي لوی جرګه دی وغواړي او ټول اختلافي موارد د ملي جرګې ته وړاندې کړي بیا شونه ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغه پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي دا جګړه به لا وغځېږي وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي ولس خطرناک حالت ته بیایي همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت له فقر سره د لارو له بندش سره د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولینا موږ دا څو ورځې د دې ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته او هلته خبرې شروع کړي او اوربند اوسي او موږ بیرته زر خپل هیواد ته خپل مسلک ته خپل وظیفې ته وګرځو او هلته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدواره یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو ته بیرته به راځم کار به کوم هغه پلانونو ته ور وګرځم. نو ډېره زیاته هیله مند یم او ومنئ چې هره ورځ دا دعا کوم، هره ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند اوسي او بیرته یو دایمي سوله راشي او انشاءالله چې به راځي.
مننه کوم خروټي خور. زینب افغان، تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ، د سولې نوې مرحله به پیلېږي. د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي، حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي. افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي. خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي. اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړي دي. آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تریوي اندازې؟
مننه سنیدې صاحب. لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیدې صاحب، لومړی غواړم چې هغه نورونه چې کومې خبرې وکړې لاند معلومات ورپې وکړم. لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم، زه دلته پارامه ژوند کولی شم، زما فامیل دلته پارامه ژوند کولی شي، کومه ستونزه نشته. آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د ترځې ژوند نه کوي؟ د ماما ځای به نه وي، د کاکا ځای به نه وي، نور خپلوان به نه وي، کلیوال به دلته ژوند نه کوي؟ نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه سوچ وکړو کې چې زه به لاړ شم، زه دلته محفوظ یم، دلته مونږ اړیکې سره لرو، دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو، دین د همدغسې نور په همدا هیواد کې اوسېږو. نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ پخپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي. راځم اوسه پوښتنې ته.
لومړی خو سانګزی صاحب هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې موږ فکر کولو په هماغه ډول، خو بیا هم ونه شوې، ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې موږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې حساب شوې دي، یعنې دغه پیښې موږ په ډېرو کالونو کې هم نه دي ورکړي، مګر په 2000 کال کې موږ له لاسه ورکړل، ډېر تلفات موږ ولیدل، چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولې جنگ شي د سره روان دی، په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی، دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شدت پیدا کړی دی. راځم دغه ته هغه خبرې چې هلته وشوې، واقع ته چې ډېرې خبرې زموږ نه پټې دي، اوس پورې موږ معلومات نه لرو، خصوصا خویندې، زه د یو ښځې په صفت، زه د یو مدني فعالې په صفت، ما سره دغه اندېښنې شته، لکه پخوا هم چې شاید راپورونه هم پرې جوړ شوي وي، پخوا هم په دې د خلکو خبرې غږونه اخیستل شوي، خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د اتلس کالو ستونزې چې موږ ګللې دي، دغه اتلس کالو مبارزه چې موږ کړې ده، دغه زمونږ مبارزه د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نشي، زمونږ په ښځو باندې کوم سودا ونه شي، دې په خاطر چې تر سوله ول نه سولې ته تر ټولو ډېرې تګې خویندې دي، ځکه که موږ فکر وکړو چې یو څوک په جنګ کې شهید کیږي، هغه د چا خاوند وي، د چا هغه چا د چا زوی وي، د هغې وي لور پلار وي، نو ډېر تلفات همدغه خویندې ګوري، خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم زمونږ حقوق چې موږ ته اسلام راکړي تر پښو لاندې نه شي، موږ تل د خپلو حقوقو نه دفاع کړې ده. یوه خبره زما دا اندېښنه چې هغه خبرې چې موږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوهې ته ځي، د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید مختلفو اشعارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره، خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي، ته موږ خبرې په څه انداز چا سره وکړې، کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنه لرئ لمونږ او څو وړاندې کوم غلطه، ځکه دغه څو نفره چې تللی دي سانګزی صاحب، دغه د ټول ولس استازیتوب کوي، د ټول ښځو استازیتوب کوي، نو دوی موږ سره هیڅ کوم مشوره نه ده کړې چې موږ هلته په چی باندې خبرې وکړي. بل راځم دغه مسایلو ته چې اوس معلومات مې اخیستې دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي، د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کړي، نو مو د همدغه خلکو نه دی یوې افغاني صفات دی، یوې خبرې دی بچې په صفات هم دا هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت نه باید د لوبي ونه شي، نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي، هغه پلاوی چې موږ ور باندې باور کړی دی دوی ځي هلته، باید دوی صادقانه همدغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي. او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی، لکه تاسو خپله هم خبرې چې څومره خلک د وطن نه هیله ممدغه ده تر څو دایمي اوربند باندې زیات فوکس وشي، د موږ هیله ممدغه ده خیر چې څو لکه راځي موږ دایمي اوربند غواړو.
کاغلی خیبر، زموږ وخت هم په خلاصېدو دی، په اخر کې په لنډ توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې موږ ته وایي، ام بخوي، البته وخت کم دی، مهرباني.
خپل خبره بیرته تکراروم، سیدا مذاکراتي چمونه په خپل کار کې لبا د مرغ چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کاریونه کړای شو، خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس ته دی وطن اصلي مالکینو وارثین دي، زموږ ولس زموږ خلکو زموږ دغو فعالانو زموږ دغو روشنفکرانو هغه ډول چې باید کړي وایي هغه ډول یې ونه کړل، سره متحد منسجم نه شول، په ځای د دې چې منسجم شي یو د بل پښې ووهلې او په بل پسې خبرې وکړي او وطن دغه حد ته ورسېده، خو بیا هم ما هی وایي هر وخت چې له اوبو راووځي تازه دی، راځي چې اوس سره متحد شو، راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو، د وطن په ټولو مسایلو کې د وارث د مالک په حیث ډېر واضح را مخته شو، نه ډار شو، که وډار شو هغه اردو کې یو ډېر واضح متل دی چې څوک وډار شي هغه مړ شو، جو ډر گیا سم جو مر گیا، نو که وډار شلو بس هماغه مقتل دی، هماغه مو وژل کېدل دي، نور مړ شول او نور هغه خپل تعهد ته چې په کومه ورځ راوتل یو هغه ته متحد پاتنه.
ډیره مننه کوم ښاغلی اقبال خیبر. زلمه خروټ، ستاسو وروستۍ خبرې به هم واورو، پروګرام په ختمېدو دی، خو ستاسو وروستۍ پیغام مهمه دی که را سره شریک کړئ.
بله سنګزه از د خیبر ورور خبره کوي هله پوری درسته چې وبایتونه درشو ولیدل ته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده کوم نو وسونو د وطن ته بڅوک خدمت وکي اول باید خپل ځان وژغورو چې کچیر ته سول راغله چې به موږ بیرته هوا ته لاړ شو غل کوم مسلک او کار مو چې دا غي ته ادامه ورکوم نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خوره موویل چې هغه کسان نه دي تللي چې زموږ نمائندگی و کیا هم اگر کسان ندی چی موش سر مشوره کرده از ما هم در زره که در گیله و شست و چه افغان خورور تا اشاره و کرده از ما پزر که هم دسته و گیله سته ده چه اگر از زوانان چیز موش پستازی تو پلیده ده اصلا موش سره ندی لیده لی موش سره خبری هم ندی کردی او نه هور سره مو کماری کلرو نو دوی دی دولت لخوانه چاکستی وی دی فاغوی پخوش باندیزی عمل سبا خبری اتری که خب یا هم ز خپل امید للاس نوال کما و ایلمانده ایمه چه دا خبری اتری نتیجه ورکی او یو دایمی اوربند ته ورسی جو لخیر
دیره مننه کوم زلمه خروتی زینب افغانستان سو ورسته خبری هم تر یوی د خلند کې کولای شي راته وای مهرباني
زما پیغام زما غل چې سو غو ټوله ته می ام دغه خواسم دی او ټوله ته زه دا غوایم يم چې مونږ هم دی ام دی وطن بچان یو هچرته بم نو زو خپل وطن ته خدمت کوو تر سو چې زمونږ په وجود کې یو کتر احساس کوي هچ ته هم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي ان شاء الله په میړانه باندې دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پورسې کې ام دغه تر سو د خلکو ساتنه وکي ځکه چې مخپل مکی و یاد کړه چې زه سالا نه لرم نور څنګه لرم نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم زه به څنګه وکړی شم دي ځان ساتنه وکړم نو دې سره په څنګه کې زما د خپل خواونه ممده هله ده تر څو زمونږ د ساتنې لپاره لاس پکار شي او مونږ باید نور ونه وژني او له دولت هم هم د غوښتنه ده تر څو زمونږ د محافظت لپاره یو څه وکړي
ډیره مننه کوم محترم اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اغلی زلما خروټي ځوان مدني فعال او د ټلویزیون ویاند او زینب افغان مدني فعال ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مرا سره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې پروګرام مو تر پایه واوریدل
اشنا
دفعه